اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجی دی. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ډیرلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازې له 500 تر 100 ملي متر پورې اټکل شوې ده. تیر میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبند د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه ونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر وی پانه خپور شوی ویل شوی د شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 1.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8200 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د عبدالیانو یا الف لوبډله نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمر د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی سیمه کې پر یو شوځي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځای شګو په دې شوځي کې پناه اخیستې و. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې 40 کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له 400 تر 300 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نشه کړی دي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرغلی د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر دری پریګی لالمکی د اکتوبر په 14مه د پښتنو چرګې 22 وړاندې سونه وکړل. یو مهم وړاندې څه دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځیان او وسلوال ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او دایښ ووسی. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولستر څنګه صوبایي اسامبلی هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوز د استلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزی حکومت خوشنوي دا مسله به څنګه تطبیق شي. دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1893 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډیرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلي کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پانتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی، دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغه پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړې به عملي شي؟
مننه شبر صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په دغسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي، د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي او ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري، دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي، دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګر چې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره یې وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
او مهرباني، ما همدا پوښتنه کوله چې کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دی کې بیا ټي ټي پي هم شته، که حکومت یې ومني آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریز په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنگ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دې خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې اغزن تار وغځوي، په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې. تجارت دغه ده، موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه، زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته او خواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي.
اتمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې پوجدو د تګ راتګ مسله دا که چیرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي، بیا که دا لاره بندوي اخوته په جلال آباد کې ګرانی راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستې وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستې وي، نو څوک بیا مخه نیولی شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هیڅ کله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه او چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو، او یو موده دغه لاره بنده وه، بیخي چور بند و ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادیږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډک کې، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر دا دی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایاست برشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، و څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب په ډېر تفصیلي یو خپل نظر پی وړاندې کړو. د کوکی خیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورزونه دا تورخم لار و چې دا د تړلې و.
خو بښنه چې نو ویل چې 15 ورځې
نه 15 15 ورځې وشوي چې دا تورخم لارې تړلې و، او د دې د وجې نه هم ډیر زیات ستونزې بي. او هغوی دا د تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبره کوله، نو دا هغوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کېدله دا د کوکی خیلو او د دې ځای وو. نو هغوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان ووژل شول، نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی هغوی باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې وکړله، او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات یې وکړو، او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه اوسه وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه، نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلک پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دغه جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشتې پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه په دې باندې چې دلته پښتنو خودله چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري، او بل د جرګې پریکړه هم دا وه چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي، د دې د حل دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دوو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حل شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا 2 میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ
جګړې دي،
د منظور پښتین اشاره داسې شخړه ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که مونږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي. مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که مونږ دغه نژدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه، دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. او تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بېلابېل تحریکونه او چې کوم پاسونونه کم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاڅېدل، یو وړوکی هغه نه راپاڅېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړي دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل مانی دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کېناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې څونه دا خبرې تاسې وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي. خو څنګه ګوري دې هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنې پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنې دا یو یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي. یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبانو هم غږ وکړ چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که مونږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډیر ښه یو نوښت او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې، هم د پاکستان نه بهر، لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله ولري.
پښتون خلکو نه غوښتي دې بیا هم راووسي کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه ویشتو مادو ته راځو او ګورو یې د په همغه موضوع کې هم د نه د جرګوالو ځینې د شرایط وځ کړی دي کداونه شو د سی بکو. مثلا و برښنا یو یونټ په 50 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره کچیرته نه کیده د کوم سیمان سي نورو صوبو ته تللی دي دا بغوڅو کنه. یا مثلا دی وایي سي دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو ده شیاو د سنی ترمن جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو خوادو قبایلی سیمو کې چې کوم
د زموکو په سر باندې په منګور په قبایلی سیمو کې ډېر زیاتې شخړې وسم موجود دي او روانې دي.
روانې دي د دغه د مخنیوي لپاره ته د داوړاندیس کړي سره لارې زلبه درې زره کسان راغوډي شي او یو لشکره بم جوړي شي هغه بم سولې شي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو سړیره مرسته وکړي او کنه؟
ګوري هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي، یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي. دا فقط کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي استلای دی ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسو چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، د سوده کې، ترملاده کې، کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي. یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسو د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوی د فرزند په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وکنه ثوابه یې کوي
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون خو هغه یو راپور دا هم وسی فرزند په پنجاب کې مالیه تر کم اخیسته، دلته ټکسونه ډیر شو الته کومه ونه خو چار څوک الته تلی شي خپل فابریکه به حل توړي. دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرځ ګولایس د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته چې راپور تاسو په مشال کې لري چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګوره دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 13 باندې جرګه پای ته ورسېدله، جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د دیالسم معنی ناوخته دویش ماده وړاندې کړې دي. د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړله چې دا به پریکړه کوي. دا غي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منل دا وینا وا او په هغه کې هغه خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګ وس لا عمل وس ټاکو کنه او دا یو خا غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګ دی وس دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د عمل لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم وګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغه وجنه د پښتون ژغورن غورزنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غښتون خبره ده هغه لک په شاته لیدا په رسنیو کې د پاکستان د هغه خبره منکو په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وا نو پینځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته پاسیم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکیم نوي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د سو شو او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه د دې چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ وشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي د پاکستان چکم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په کمی اسمبلی کې هغه دي سره دی لا ووټ ورکي نو دی ټول سیاسي حالاتو کې او په دی د شنګای همکاري سازمان په دی غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره هغه نه دی خو وس اغه خبرې پاتې نه څنګه ته خبرې شاو چې پاکستان د رسنۍ یاسم د تاغنور کوي او یو وجه دام د پاکستان رسنۍ زکم نور کوي چې د اکتوبر په شپږم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځول
خو خیر ګلیاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه د خبره شوه
نه د مخ کې سنسر شوی دی
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتا خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر سب د دې پی ټی ایم تر غونډه پورې لکه څنګه چې ګولایز اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شوی دی یو ګولایز دا خبره وکړه چې پښتین دا فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي راغله بیا هم بیان ورکړي لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه مونږ یو خبره ته مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګورو په صوبا کې د پاکستان تریک انصاف حکومت ته او اغا وفاق سره په جنگ اغه کې دي نو اغا خپل هم یو غلري اغا ول سره خپل پر رښتینی اغه ور سره اغ رنگ ولړ سبا کدا چری اومدقه د تریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی اغه مانی دی ته اجازه نه ورکوله او نو راځي
سیاست خو سیاست نه دي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کیږي خدا اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دادا چې دي کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتونخوا چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډېر سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دی هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولې ز مبارزه کوي لارین کوي هغه یو هغه نه دی تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر سب بیرته کده دی د بحث د برخه تر وګرځو سه د کومه ماده چې دی د دویشتو ماده کې کومه ماده تاسو د سشکاري سه هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهم دي یو د ډیورن مسله ده یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه او بل د برېښنا مسله ده نور داسې ډیر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ، کولی شي چې هغوی په خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتما راځي په ځینو ځایونو کې، او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي، دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کینی که دا ممنوع شوی وي، سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی، یو اجتماعي سازمان دی، او اجتماعي سازمان یعنې څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنې دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې برېښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی، لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړ، لکه چې موږ په دې تیر څو میاشتو کې ګورو، او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي، د عمران خان نه بیل شوي دي. نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي. البته دا یو احتمال دی، زه داسې نه وایم.
لیکن اکمر صاحب، ایدې له خاطر چې دا د بحث وروستیو شیبو کې که چېرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي، بیل بیل شي، نتیجه به څه وي په لنډو؟
نتیجه متاسفانه ډیر خراب وي، ځکه چې اوس داسې بنګه فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي، یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته، هغه مظلوم ولسونو ته، ملتونو ته چې هغوی اسیر دي، حق خپل ورته نه رسیږي. دا یو حرکت دی چې کیدای شي منحس د یو نمونه یو الګووي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره، د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره، د هغوی د دادخواهي دپاره، د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره.
اتمر صاحب مننه کولایاس، منندوی یم، او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړو.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی، او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد، زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست، او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم، او خپل مننه ده. سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه لار څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زمونږ افساس خبرونه اوري. هیله منه د خبرونه تر وروستۍ شیبو له موږ افساس سره وي، او زمونږ افساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو، حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ، نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغه لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګ ولایت څخه یم، او لوړ زده کړې مې د خپل خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هیوادوال په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سلام آغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نری ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه له چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لفر چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو، لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړم، د ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دل پر چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یا یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر شې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم د ما کسان له ډل څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې یا
مخام مختل سره خپل خفي پانځای ول ولما په غبا کې کار وکړ. ډېر ښه. ژورنالیزم په کابل پوهنتون کې ولست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کال درې نیم کال کې چې پای ته رسیدلای دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هڅه مې هم د فاکل، ولې متاسفانه د څه فلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه باندې نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خالد پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسټ یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړ، همکاري پیل کړه؟
بل هو، د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه د لا مشه چې زه د ورځې د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مسلم اتنه مهم و سره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم سره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې لټانګ څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته لږه ډېره کم موده کې بل اخره تعامل چې راډیو خبرونه تر لاره پیدا کړم، او هغه دې لامل شو چې ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیون خپرونه په لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده؟ معلومات راکی رسنی سره مو کار پای ته ورساو، او خپل مو یو یوټیوب چینل پرانست.
مو د ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر ټلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه ټلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه ټلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه ټلویزیون کې د خپرونې چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته لغنه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، د اقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکه وکړله، دي شاید یو څه مودې لپاره، شاید همیش لپاره استعفا مې ورکړله، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي، ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبکولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
نه، بالکل نور صاحب، یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. له لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید، دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنیو کښې څوک خبرې کوي، د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمینه توګه هغه حفاظت د هېواده بهر میشتي، هغوی د ورورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا پلرنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خوړ باندې یوټیوب چینل پرانېسته، هغه مې غوښتل په تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کښې ځان ته یو قانون، ځان ته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دې لامل شو چې زما مثلا نوې نوره بنده کړله، زه به نشم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به د رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي، او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالی ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصلې کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه دله پکښو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده، هوریا جانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، موسا جان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې د دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژنې؟
نور صاحب، زه اکثرا د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کښې په رسنۍ کښې وي، هغه کښې زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې، زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانېزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره، که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کښې عموماً دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمن لور دا وستا یو تشویق کرو یو یو دین نا چیز داله و سی دیر مثلا پا ارزان بای و سی ولی دستی پمینه اوگوی تاور کو دستی او که خبر اوگوی تا ووایو نوزرانم چاگا با دیر و جانگر احساس تو لاسه کری زکر زخپل اونجل لیم یو میرمن یم زده که در کولی سم چی کلی تو دیخپل گوانده یو خپل چا چا پیل دیخپلوان و عزیزان لور خسر مینه اوگوی نمزه چی نوکه احساس تو لاسه کن نو همه احساس باندیز کشش کنم چی نور و میرمن و تا نور خیزینا و تا نور کورانی تا دایتا یا مرکن چی نجونو تا مو مینه ورکه خویندو تا دورانو تا میرمنو تا مو خویندو تا مو مینه ورکه تر صوف و خوی بسی و نسل بروزی چه هفه مینه ناکو سیارا مثلا چنگ جگره خوخی نسی و خوی هم نسی که ذهنیت ولری تا دو احساس باندیزی کشش کنم چی اکثر هم درست ولید تجلیل کم میل مازم پایدی
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوئ ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
بخلال اسنی سره چاغه کې زوړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم لورونو سره هم لنجونو سره هم هلکانو سره مثلا زموږ ګله هیوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا اوسي او یادیږي نو زه وایم همیشه دا فکر هم ورکوم چې خای تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بیرته رانسئ نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیام اوسي ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله اول همدا په خپله پخلی کوئ په دغه شکل چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله مکمل مثلا پخلی کوم ټول وسایل ورته چمتو کوم بیرته ورنه ویډیو اخلم ریکارډ کوم او هم بهرنی خواړه اوسي هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري چې واقعاً یو نوی لذت یو نوی طعم وي په هغه کې. نو زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه مثلا ښه طریقه زده کوم هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم د کورنۍ په غړي باندې تست کوم په ځانګړې توګه پخوان باندې بیا چې هغه ښه ډډ راکړي چې ښه خواړه وردي وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خواندې هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ یوافغان نجونې په هغه زده کړي ډېر حتی کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځ شروع پخه کړي هر ورځ قورمه پخه کړي یو نوي خواړه پخه کړي تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوع طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند به څه پوه شي هغه څنګه پوه به سره وایي
زه د عمل لپاره کیسه او بیا ورته چې تاسو یو ځل امتحان کوئ په یو ځل امتحان باندې ښایي هېڅ هم ونه اوسي زه یو کوم نوی مثلا نوي توکي نه راوړم هماغه زمونږ پورو کلي کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او وریژ او کچالو هر څه چې دي زه د هماغه نه یو نوی خواړه پخوم او هغه وخت وایم چې راځئ نن مو که دا کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه شپایې کامل لږ چې نور هم خوندور اوسي ستاسو د کورنۍ
تاسو ویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي مثلا کومو نورو برخو کې
څنګه نور څه بیا بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه میلمانه را غواړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونې عموما میلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي نو یا زه را دوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خبرونه ده کوم او یا هم د ستاد لار څخه او دې تر څنګ یو بل خبرونه ده چې نوی نوی مې کار شروع کړی ده او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي هغه ده چې ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خبره کوم ترڅو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پ شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپې کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې مونږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه د درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لورې بچې داسې یو کمنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي، په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه کسانو لپاره موثره نه وي، د 500 نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوالو نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همیشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی، په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنیو په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ، زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سطح پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونه نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څه نه پوهیم، ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي، هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تروس هم نه ده دی مثلا کلونه کلونه افغانستان کې څومره رسنې دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزه بڼه دي یا سطحي بڼه دي زیاته زیاتې رسنې دي ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چاپ چون دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه موضوع چې ټاکلی ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه شته دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم خپرونه ساب د خپرونه ایډیټ پروډوسری برخه یې پرزنټ برخه یې دا ټول زه په خپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته اصل په سلو کې.
ډېر ل که لنډ راته ووایې چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نور صاحب واقعا زښته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت راکړ په دغه ښکلې خپرونه کې چې زه هم څه ناڅه خبرې ولرم او هیله من یم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام مې هم د ټول نوي نسل لپاره دی د ټولو همزولو لپاره خلکان یا نجونې اوسي وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېرسي یا مثلا داسې تېرسي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاڼه کتاب ولوسته نو ډاډه به باید اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده نه چې عبس.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد یوټیوب چلوونکی.